السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا مليحه میرزاده مو دا مشال ریډیو په دیخ پرونه کې مو هر کلی کوم په دیخ پرونه کې ساسو لپاره دوا هفته وار پروګرامونه دا مشال مرکا او تاندې هلی لرو اول به تاسو دا مشال مرکا واوره دا ځل مو په مشال مرکا خبرونه کې شیر عالم شینواری میلم کړی دی نو موري لتهرو سلور دې شو کالو راهیسې زکړې ورکوي شیر عالم شینواری ډېر کتابونه په پښتو کې جماړلې دي او د استاد په توګه تعلیمي نظام کې نوې آئیډیاز معرفي کړې دي شیر عالم شینواری وایي د زده کوونکو تخلیقي صلاحیتونه را برسېره کولو لپاره کار نه کیږي باید پخوانی نصاب ختم شي او ماشومانو ته د سوال کولو صلاحیت ورکړل شي د خبرونې کوربه ګل ایاز چې ورسره خبرې کړې دي د خبرونې په دویمه نیمایي کې تاندې هلي خبرونه اوریدل مه هیروئ د مشال مرکه
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
سیاست جمهوریت انصاف کلتور لوبي بشري حقوقونه د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال ریډیو لاره
د مشال مرکه د مشال رودونکو په مشال مرکه کې تاسو کوربا ګل ایازم څنګه تاسو معلومه ده په مشال مرکه کې موږ د پښتونو د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو د هغوی د ژوند د کار او د مبارزې په اړه معنی د هغوی لخلي ناورو نن دا سره په دې خبرونه کې هم د پښتونو د سیمې یو شخصیت تاسو اکثر زمنګ په بیلابل خبرونه کې هم غږ اوري شیر عالم شینواری صاحب ملمد شیر عالم شینواری صاحب یو داسې شخصیت ته چې په اکیډمیک هغه هم لري صحافت سره هم تړاو لري ډیر شوبو سره ډیر سانګو سره تړاو لري نن و سره دغه د ژوند او د کار په اړه مې خبر کو شیر عالم شینواری صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم
مننه ګلیا صاحب مننه تاسو مننه
تاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو دونه وخت وستلو زمنګ پښتنو سیمه کې داسې شخصیت ډیر کم پیدا کیږي موږ ګورو هم او تاسو اکثر زمنګ په بیلابل خبرونو کې په بیل هغه کې هم تاسو راځي هم خو زمنګ اوریدونکو په لک شان کې تاسو زمنګ تعارف ته وکړو نو بهسه یو پښتون تاسو د پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدلی وي
زه خو تعلق لرم د حمزه بابا کلی لوړګي یعنی لنډي کوتل سره او په کال 1901 اویم کې مې پیدایش شوې ده پیدایش ما بیا مې سبق ټول په لوړګي کې ویلې ده لوړګي کالج نه بیا اسلامي کالج ته راغلی ما او د پېښور یونیورسيټي نه مې په انګریزي کې او بیا وروسته په پښتو کې ماستر کړی ده
نو د دې زدکړی لکه تاسو خپل د کورنۍ کومو ګورو شینواری صاحب ک د پښتنو سیمه مونږ ګورو اکثر هغه د تعلیم شره چې دا غټیره زیاته کم ده نو تاسو خپل شوکو په خوانه د وړو کې والینه سبق سره او کنه د کور طرف نه تاسو مانی د غو چیرې خامخابه ته تعلیم ترلاسه کوي
کور طرف نه خو خیر ډېر مجبورې وي خدا زما ذاتی شوق او یو غټه وجه د حمزه بابا د کلی والي وجه وا چې انت شعر او ادب خلقو بیا فاروق شینواری چې حمزه بابا شاګرد اول ورته ویلې هغه په خاص لاغه د کلی په لمن کې مې ترګې غړولې وي نو فاروق شینواری مې ډېر د نږدې نه لیدل او دغه کورنۍ سره مې تعلق بیا د شعر او ادب ټول نه غټه وجه دغه وجه زه تعلیم ته او بیا الا تعلیم ته دې ټول خبر او حسولم او بیا انګریزي سر مې په دې وجره به تشو چې پروفیسور ډاکټر قابل خان زب زموږ د علاقې او افریده او د خیبرو نو انګریزي سر مې توجه پیدا شو نو پښتو سره هم تاسو ته مخکې ذکر وکړو خیبر د شعر او د ادب نه مې دا ټول فیض اومندلو او دا شوق مې پیدا شو چې زه لیکلو مکمه او لوستلو مکمه او زه خواریم پندې کې وکم من بس دا مې شوق وو کله زمونږ په علاقه کې دا سې ایس سچويشن نو زمونږ زیاتره خلک افغانستان سره د راتلو راتلو کاروبار شوق لري او مجبورې هم دغه دي د ټرکونو د ترانسپورت سره شوق لري نو ما ټولونه هم ترانسپورت سره متعلق وو نو ما په پوره خاندان کې هم چا مټر کوم نه کړو سره سپورې نو زما خپل شوق د علم او پوهې سره په دې وجه راغی.
شنواری صاحب، لکه څنګه تاسو ویل چې خپل شوق نه تاسو راغلي، موږ تاسو هغه وختونه هم یاد دي چې کله موږ په صحافت په پیښور کې کولو، نو تاسو ځانګړتیا کومو ګورو؟ شعر، ادب، یا استاد په حیث معنی لیکوال، کم کم هغه دي چې هغه موږ ته کوم معلوم دي د دین علاوه مشته؟
زما تعلق د دې ټول شوبو سره په یو حال کې ځکه وو چې زه استاد ما په یو داس وګڼه چې یو پرایمری سکول کې، نو زما شوق د ټول شوبو سره، زما شجبه سره هم شوق او ادب سره هم شوق، او سره د فن سره تړن لرون کې خلکو یو نه هنرمندانو سره هم تعلق، او د ریډیو د ټلویزیون په حواله چې څومره خلکو فنکارانو او ارتستانو تر اوسه پورې چغې څومره ارتقا او یا څومره منزلونه ته کول، نو دا به مونږه تاسو زم به یو ځای تللو دې ته ټوک خیالو کې دا مونږه کور کول، نو دې سره مم شوق پیدا شو د دې د ژوند حالات سره مم نږدې نه مولې دل یا په دې وطن چې ستیر شو، نو دا مم ټول په خپل سترګو ولیدل د لوی فنکارانو تر درمیانه او دا غې نه پس تر اوس چې کشران کول کم راغلي دي، ټول فنکارانو او ارتستانو شاعرانو دیبانو سره به نه په نفسه تعلق وي، او دا ځا صرف د پاکستان نه بلکې د افغانستان چې څومره شاعرانه دی باندې، کې د کوټې څومره شاعران دی، کې د کراچۍ کې څومره پښتانه شاعرانه دی باندې، د ټولو سره زموږ بیا تعلق وو. او دې
شنوري صاحب، لکه څنګه تاسو ویلي دا یو ګران هغه هم دی، لکه تاسو خپل لیکوال هم یې، داس یو کتاب چې تاسو خپل کشرانو ته خوونکو ته او تجویز کوي چې دا یو کتاب لکه دا ګران دی، خو لکه خامخوا ته به چیرې دا تجویز کوي چې دا لوستل ضروری دي؟
دا خو زه ماته ګران شي، خو لکه که تاسو په پښتو کې وایي نو زه وایم چې په کار دي چې موږ د خوشحال خټک د زندګۍ پوره حالات وګورو، کلیات خوشحال، او هغه کې بیا هغه لیکونکي خلک چې چاپ خوشحال خټک لیکل کړی دي، نو ما خیال دی چې موږ په دې پوه شو چې پښتو ادب د کوم منزلونو را تیر شوی دی. دا غینه پس بیا د حمزه بابا مطالعه، د هغه کلیات، او بیا د غنی خان، که بیا موږ د انګلیش په دې حواله د په دې ریجن کې چې څه تیر شوی دی، که موږ بغدادي تیر وګورو، دا دومره لوی نه دی چاپ شوی، کال 1914 1914 کې د نصیر احمد احمدي صاحب کتاب چاپ شوی دی، نو داسې چې که چاپ کتابونه موږ وګورو، نو ما پکې خیال دی چې دا پوره سفر به د افغانستان و دی، ټول علاقه کې چې ستیر شوی بیا موږ ملکړ فیل فورس چې موږ وګورو، نو دا د انګریز دور نو اوسه پورې چې ستیریږي، دا د هغه یو ریپلیکا ده، د هغه یو ریپلی ده باقی ده. بیا انټرویو ود هیسټری زما په خپل زندگی کې زه ډېر
اوریان فلاسی والا وو،
یعنی اوریان فلاسی بالکل، او هغه ترجمه هم شوی دی. دا سه موږ که وګورو په انګلیش کې دا مای خیبر میرج وګورو، 18 ایئرز ان خیبر چې کوم دی جاج وارد برټن چې کوم لیکلی ځان ته د پښتنو خورې هم یو غد شاه شجاع د افغانستان خورزه په واده و، د دمور د شاه شجاع خورزه و، او هغه په 13 کال په خیبر کې تیر کړو، دا په نت باندې ټول موجود دی، پی ډی اف فایل کې هم شته. نو بیا ذاتی طور سره د حمزه صاحب نه پس د رحمت شاه سایل صاحب ژوند او حالات قتل بیا د دې شاعرانو په حواله چې چا لیکل کړی دي، د لایک زاده صاحب لیکل دي، د اسلم خان جی صاحب پښتو فلمونه او پښتو شعر او ادب باندې چې څنګه لیکل کړی وي، زم چې دا ټول هغه کتابونه چې موږ به ټول حالات نه خبرې، او هر ځوان لپاره کار دي چې دا ټول وګوري، دا یو تاریخي بهترینه مطالعه ده چې موږ ځان لپاره کار دي چې وګورو، موږ به ټول سیاسي حالات نه خبر شو چې دا زموږ په ژوند او حالاتو کې سره واندې دا دلته څه کیږي او چرته وزیدا، که په دې موږ ځان پوه نه کړو زموږ خیال نه دی چې موږ به دې ته ورسو چې موږ دا کم موجوده حالات دي، هغه په تیرو حالاتو کې او آینده حالات موږ بیا وپیژنو یا پته ولګولې شو چې آینده به څه کیږي، نو زما په خیال خو دا زما یو کمزور سوچ او فکر مطابق زما یو ناقص رایه ده چې په کار کې ځوان کول دې نه خبر شي.
نه دا ډیر غوره تجویزونه او وړاندیزونه تاسو ورکړل. د مشال اردوونکو په مشال مرکه کې را سره لیکوال، ادیب، شاعر، خوونکي شیر عالم شینواری صاحب ملمه دی. یو ولښند مالو د میرستو به حاضرې ګو
مشال ریډیو د به طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
د دمیر سور شیرالم شنواری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شنواری صاحب، ستاسو کپ من د ژوند غته وګورو، کار ته وګورو، تاسو ډیر کتابونه خپل هم لیکلی دي، داغه څومره دي؟ او لکه موږ ما ته اوسم بیا چې تاسو په اخبار لپاره څنګه تاسو خبر وکړه چې د شاعرانو، ادیبانو، فنکارانو، هنرمندانو د دې هغه به تاسو استایل په ډان اخبار کې براتل، په نورو ورسپانو کې براتل، په سټیټمن کې براتل، نو تاسو د دې نه علاوه چې کوم خپل کوم هغه دي ژباړلی هم دي کتابونه، خپل هغه هم تاسو راغلي دي؟
دا څه چې ما په خپل باندې خو چې کوم کتابونه په ذهن کې ساتلې دي، نو مې لاین کړی، لاین اپ کړی دي، خو لا مې چا په دې راوستي ته راځره وخت نه ملو شوې. یو دوه دمه و دې دا چې کله هم یو لیکون کې په اصل کې چې کله زما صدا مطلب نه، چې بالکل په اصل کې یو لیکون کې ما خو زه خپل کتاب نه مطمئن کیږم نه، زه په بار بار ایډیشن سبسکرپشن کوم او نو سيزونه پکې اډ کوم، مخکې نه تل لري کوم، نو لا به خپل دا کتابونه په ترتیب کې دي، خو چاپ تا یا پی ڈی ایف فایل ته مې نه دی ورکړی. او البته دا چې لیکل خډیر دي، د ریویوز هم دي، د فلم ریویوز هم دي، د کتابونو ریویوز هم دي، د شخصیتو ریویوز هم دي، په دې کې د اټستانو د ژوندۍ حالات هم دي. نو دا ریویو ما نه پاتې نه ده، هغه کې هیریټیج کلچر هیریټیج باندې هم بلا ډیر سیزنونه دي. البته یو شارټ ټک مونږ جوړ کړو د ټیچر لپاره، چې دا کم استادان د پرایمري سکول استادان دي یا پنځم شپږم اتم لپاره چې کم ټولګي لپاره خودنه کوي، نو دا مونږ یو پروجیکټ کړو چې دا غي نوم انسرجن کلچرل هیریټیج ان کریکولم، چې په تعلیم کې به مونږ چې کوم هیریټیج دی، یعنی ټینجیبل او انټینجیبل، چې هغه مونږ ویل چې کوم په لاس باندې مونږ محسوسولې شو یا مونږ لیدلې شو، کوم چې مونږ نشو محسوسه، مونږ په لاس باندې راغستې نشو یا په سترګو لیدې نشو خو مونږ محسوسو، نو هغه دی ټینجیبل او انټینجیبل. مثال یو رباب دی، رباب چې کوم دی دا ټینجیبل دی په خپل د هغه ذات، یعنی رباب چې کوم شکل کې مونږ وینو،
بالکل
خود موسیقي بنیادی طور سره انټینجیبل هیریټیج دی. نو دا به مونږ مختلف لیسنز کې څنګه انسرټ کوو یا به اچو چې د ماشوم
په نصاب کې،
بالکل په نصاب کې به مونږ څنګه اچو، په دې باندې په نت باندې موجود دی ټینجیبل انټینجیبل هیریټیج انسرشن. دا یونیسکو یو پروجیکټ شو، زما په خیال دا یو بهترین کټ دی، کسو کې ځان له ډاونلوډ کې فری ډاونلوډ کې دی شي. چیر زه ته انګلیش ټیچر مې نو زبر انګلیش د خپل هیریټیج په دې سره څنګه لګایو زه کوم چې زه انګلیش ته په خېما، بیا به دا اردو سره څنګه کوم، دا به بایولوژي سره، کیمستري سره، فزیکس سره، میت سره، دا موږ ټول دا یو پروجیکټ کړو په دې کې موږ چې څومره ټیچر دي د خیبر پښتونخوا هغه لپاره موږ یو ټیچینګ کټ تیار کړو. یو دا سی اعلی ورته وای چې پاره کې دا ټول سیزن او پاره کې لوبې هم شامل وي، پاره کې زم کوم اولسی لوبې دي یا کوم یعنی علاجونه دي کورنی، هغه هم موږ شامل کړو، د لپاره چې کلایمیټ چینج دا اوسې کم تبعی بربادي ده، نو چې دین خلق پته اولګي چې دا بوټي ډیر ضروری دي زموږ لپاره، دا کټ کول نه دي پکار. اوس چې کم به موږ وکړو موږ سره وکړ لري نشته، موږ بوټي پیژنو دا ځکه دا فولکلور نه زموږ پورا حافظ نه ختم شو. نو دا پروجیکټ بنیادی طور سره ډیر هول سم پروجیکټ وو، هغه کې ډیر سیزنو او اوسم چې تاسو وګورئ نو تاسو په خپل منځ باندې لاړ شئ، نو دا کلچرل هیریټیج باندې تاسو ته بالکل زما ما پر لیکل کړو او زه دې فوکل پرسن ما د خپل پښتونخوا، نو دا چې درې څلور پنځه کال کې ډیر ځات لري نه شوی، خو دا ډیر ځات ریلیونت او بهترین سیزو.
څنګه تاسو ویلې تاسو ځینی کتابونو په انګریزي نه په پښتو کې هم ژباړلې دي؟
ها، دا څه نیم کړی دي چې لکه دا څه شی دي چې لکه څه سم کړی دا ډیر ویسر نه، چې هغه کوم ډیر ضروری ما غنل نو دا څه نکړي، ما خو تاسو ته چې ما ولا کتاب ته کوم نه ورکړي، خو دا څه نیم کړی چې په پښتو نه مې هغه طرف ته اړولې دي، انګریزي ته انګریزي نه مې پښتو ته اړولې دي، او ډېر لګ لګ چنکس کې ما کار کړی دی، فرګمنټري غوندې ورته وایي چې په هیڅ یې څه کوي، نو هغه یو منظم شکل لا نه لري، او زه مطمئن کیږم نو بیا به ما خبر وکم چې زه هم چې نه دا مکمل نه دی، چې تر چینجز په کار دی، دا به سو ګوري، دا به طالب علم ګوري، دا به سټوډنټ ګوري، خو شیر کړی مې زبانی تقریبا هر چا سره، خپل ټول سټوډنټانو سره مې شیر کړی دی، او دا مې یو شوق دی چې دا
خبر ته اشاره وکړه. یو تاسو کله ما خبرو کې ویلي چې د پښتو ادب په اړه معنی وسنی حالاتو کې اسری حالاتو کې کوم ګورو ډیر کم لیکل یا دغه کیږي او د خلکو د پښتنو رجحان هم ورته ډیر زیات کم دی. وجوهات علت څه دی؟ ها
نه دا څه چې پښتو چې کوم لیکل دی یا لستل دی هغه خو د ټولنیزو رسنیو په وجه باندې بیخي ډیر زیات شوی دی او خصیت تک لیکل خلکې زه خو ګړم چې انتهایی ډیر باشعور شاعران ادیبان او صحیح طریقې سره لیکلو خط ټیک ټاک ریسرچ په حواله چې وګورو مخکې صرف پېښور یونیورسټي او هغه نه به ریسرچ خرکو کوله اوس خو دا څومره یونیورسټي چې په هغه کې د پښتو څانګې دي او هغه پښتو څانګو کې اگر چې ور سره اختلاف کېدی شي ځینې موضوعاتو سره ګورم چې په کار دي چې زمونږ پروفیسوران صاحبان د خپل سټوډنټانو له زیات توجه را وګرځي داسې کار ته چې هغه موضوعاتي کار وي یعنی په یو موضوع باندې کار وشي نه که په یو شخصیت باندې وشي. ولې چې په شخصیت باندې کار ډیر شوی هم دی لکه مثلا ګولایا صاحب او دغه کار او زیار داسې لیول کار نه دی چې یو عام سټوډنټ نشي کولی. خو که موږ وګورو په پښتو ادب کې علامت نگاری یا سیاسي فکر یا ثقافتي ژوند لکه داسې موضوعات به موږ زما په خیال باندې زیاته فائدہ وکړي پښتو ادب ته که موږ موضوعات راواخلو موږ شخصیت پریږدو شخصیت باندې ډیر دا صرف کمپیلیشن دی زما په خیال باندې نو دا صرف یو کمی موږ کې دا چې تحقیق په هغه د ګربه نه نه روان چې څنګه په کار او څنګه چې یونیورسيان جوړ شوي دي څنګه چې ریسرچ شکل نور دنیا کې دی یا ایون اردو کې کم کار کوي یا ترجمه او څنګه ډیر زیات ضرورت ته موږ ته هغه کار نه شوی.
شنواری صاحب تاسو خپل په بلابل تعلیمی ادارو کې پاتې شوی یې په د از استاد او سم پروفیسر په توګه مانی تاسو خپل خبر هم مکړه دا چې تاسو د یو پروجیکټ هم شروع کړی وو په خبر پختونخوا کې چې فوکل پرسن یې وای چې خلکو ته او خوونکو ته هغه زده کړی هغه کوي کو په پاکستان کې زمونږ د او به په ځانګړي توګه په خبر پختونخوا کې تعلیمی نظام ته مونږ ګورو نصاب موجود دی کتابونه خډیر دي لیک لوست هم شته پوها سمردا کوم ګورو د خوونکو چې دی پخوانه دا یو غدا چې یاغي هغه امتحان پاس کول لپاره دغه کې هغه مفهوم معنی ځان پویول د هغه رجحان پخوا هم زخم زیات او اوس څنګه ګوري چې اوس ما غرنګ دیو کنه
بالکل او ما غرنګ دی ځکه چې زمونږه تبدیلی په نصاب کې چرېم نه ده شوی صحیح معنی ته بالکل نه ده شوی. زه په خپل دې خبرې قائل ما تقریبا سلور دې ښکاله د ټیچینګ نه پس چې موږ لا د تعلیم نظام مکمل سره بالکل اپ سایډ ډاون مکمل تبدیلی په کار ده. زمونږه د ټیکست بوکس چې کنده مکمل ختمې بل په کار دي ټیکست بوکس چې کوم دي دا زمونږه کریټیویټی بالکل بیخي بلاک کوي کله هغه کانټینټ چې هغه د بر نه راغلی دی هغه ما ته چولې شي او ما غوښتل چې سټوډنټ ورکوم داغه پکې قصور نشته چې هغه اوس نن سوچ نشي کولای فکر نشي کولای دا زما قصور نشته ځکه چې ما ته هم دا کانټینټ راکړی شوی دی. هغه لږ ډیر غوډې تبدیلې سره بیا مغه بچی ته خیم بچي مغه ریپروډوس کوي نو هغه کې د نقل انتهایی ډیر رجحان دی. دا موږ نقل پروموټ کوو دا عقل او پوها او شعور نه راولو کریټیکل تھنکینګ د الټی چې کانسپټس او ائیډیاز راشي څنګه چې تاسو په خپل منځ کې شرط تاسو پاتې کیږي هغه ته تعلیمي نظام چې تاسو وګورئ په صحیح مانو کې یو نظام دی هغه کې به د ماشوم پوها او دغه تنقیدی شعور به بیدارولو کوشش کوي ځان نه باغ لیکل کوي هغه په خپل باندې د یو سیس تحقیق کوي هغه به بیا پوره سوچ او فکر ورته کوي او هغه به مخکې دا بنی چې هغه کې یو ټیکست بوک دی هغه به ګوري او دغه ټیکست بوک نه اخوا دی خو نوټس ارسه به باقاعده ډایجست کوي او هغه به چې کوم دی واپس راوباسي او ریپروډوس کوي به دا باندې کار نه چلیږي دا به کانسپټس او ائیډیاز ماته راولي زه په دې ائیډیاز په دې کانسپټس باندې کریټیکل تھنکینګ کریټیو تھنکینګ په ماشومانو کې پیدا کوم نو هغه څه نه پیدا کیږي
نو آیا دا ممکن هم دا شنواری صاحب چې کوم ګورو څنګه تاسو ویل چې بالکل لسر نه دا هر څه نصاب بدلول نو آیا دا ممکن ده؟
دا چې کوم زموږ سیټ اپ دی د سیاسي خلکو یا کوم سیاسي نظام دی کوم د تعلیم نظام دی دا موږ کټ ان پیسټ صرف دومره تبدیل وکړل ولې چې دور بدل شو کنه نو بس تیار چې سلی کړی شي اگر اوالو به موږ دې ته نه دي کتلی چې دا د دې لیول ماشومان لپاره وای کنه بیا دا چې دا کریټیکل تھنکینګ لپاره دی دا د یادولو د ریپروډوس کولو لپاره نه دی بیا موږ یو سبجیکټ دی چې هغه ته موږ انډیویډوال ډیفرنسز وایو یعنی انفرادي اختلافات چیرې د یو ماشوم چې ټوین زمینو دا خپل ماشوم پرنګ ذهن نه وي دا پک اپ پاور دی یو بل نه جدا وي دا انوایرنمنت جدا وي دا فکر جدا وي هغه د سوچ انداز او پاغي باندې پوهاولو یا د پوهیدلو انداز جدا وي. نو دا سیز د پاره دغه ماحول اوس فل حل بالکل معتبر نه دی، ټیک نه دی، او دا بالکل کې دی شي، دا بالکل کې دی شي. دا یو انډیویجوال ټیچر هم کولای شي، ته پخپله بطور ټیچر پخپله کوشش کوما چې څومره زمانه کې دی شي. دا اوس تاسو خبرو نه مخکې ما په کلاس کې د کمیونیکیشن سکلز کلاس اخستو، دا زموږ په زمانه کې چیرې نه، تاسو په خپل دور کې بچره نه اوریدلې. دا خو پرنسپل صاحب الله زموږ خصاتي چې هغه ته مې دا تجویز وړاندې کړلو، او پرنسپل صاحب سره اتفاق وکړلو، او بیا مې خپل ملګري په دې رضا کړل چې دا کمیونیکیشن سکلز تر د لینګویج ټیچر کار نه دی، دا د هر ټیچر کار دی. تاسو نوې نوې آیډیاز، نوې نوې کانسپټس او خیالات او فکرونه دی بچو په مخ کې کیږي. هغه کې دا تمه وایي چې موږ انګریزي نه راځي، انګریزي خو چل زمونږ د مور ژبه نه ده،
بالکل
پښتو زمونږ مور نه ژبه نه ده، دا پښتو خو زما د مور ژبه ده. کنه کما تاسو کوی چې سټیج باندې راشه، صرف خپل تعارف وکړه، دا وایي چې څه نوم دی، د کوم کلی یې، ورور دې څه کار کوي، والد څه کار کوي، روزګار دې څه دی، او تاسو په علاقه کې څه څه مشهور دي. نو ماته به بالکل نه راځي، ابا زه به ځان ساتم چې نن دا خبر زه نشم کولای. دا لیک آف کانفیډنس دی، دا ماشوم ته موږ کانفیډنس لیول پروایډ کړی نه دی. دا سره نو زه هم چې دا به دغه ماشوم چې کله کانفیډنس لیول د بره راشي، او دې په خپل ځان پوه شي چې زما یو تخلیقي صلاحیت دی، زه شخصیت ما، زه څه خبرې کولای شم، ما کې دا توان شته چې زه په سټیج باندې راځم، په روستر باندې زه درېږم. نو دا به هغه نه پک بیا یو بل قدم ملي، بیا به ځان نه خپله کیسه جوړول شي. زه به ورته یو لاین لیکم چې ما په بازار کې یو سړی ولیدو چې په تیز را په تیز باندې روانو، په منډه روانو، او په لاس کې څه کاپي یا کاغذونه. دا هغه نه پک خپله کیسه ورپسې ولیکي. دا ترس کې کو تقریبا 2500 کاله وشو چې دینه موږ نیو خلاص شوی. دا ماشومان اوس هم وایي چې ترس کې کرو، ترس کې کرو، ځکه چې دا کریټیویټي زموږ بلاک شوی ده. نو بس دا شی به ختم کیدا چې طریقې لکه موږ به غزړه سټوري ډی کنسټرکټ کوو،
خبرې تر جاری ساتو. خو یو ګلشن د مالو
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
د میرستو شینواری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شینواری صاحب، د پروګرام د اخري برخه ده، تاسو خپل په خبرو کې ویلي د سلور د شکل نه زیات تاسو ازاده خون کې پتو غمانی. کمن د خبر پښتونخوا خبره کو، بیا په ځانګړي توګه باندې د قبایلی سیمو تاسو خپل هم د لوړګي سره تعلق لري، الته حالات څنګه ګوري، او بیا د تعلیم په څنګه کې څنګه تاسو خو ویلي چې لیک لوست زیات شوی دی، خو په مجموعي توګه معنی د ټولو قبایلی ضلعو کمن خبره کو، د سیمو خبره کو، نو څنګه ګوري تاسو؟
ګوره، دا څه چې دلته کې خو د یو نظام لاندې باقاعده هوریزنټل ډیولپمنټ کیږي، خو
د هوریزنټل ډیولپمنټ نستا سي معنا
دا چې سکولونه زیاتېږي، کتابونه زیاتېږي، مفت کتابونه ورکو، مفت کتابونه ورکو، سکولونه زیاتېږي، سکولونه به زیاتېږي، یونیورسيټي به زیاتېږي، کو علم او پوهې درجه به بره نه کیږي. ورټیکل ډیولپمنټ بالکل نشته.
صحیح،
کریټیکل تھنکینګ باندې پیدا کیږي. زمونږ په ایجوکیشن سیستم کې سوال نشي پیدا کیږي، لکه سوال نه پیدا کیږي چې سټوډنټ به سوال وکړي. دا ضرورت نشته پکې، دا جست پکې موږ نه دی اچولې، دا چپ نه موږ هغه خالي کړی دی. نو بیا به څنګه ترقی ته ترقی ته دې ته وایي نو سکولونه بالکل ډېر شوي دي، یونیورسيټي ډېرې شوي دي، جنکو سکولونه هم زیات شوي دي، اسلامي مدارس هم ماشاءالله موږ ښه وافر مقدار کې. تاسو ته پته لګي چې په هر محله سکول جوړ شوی دی، بالکل جوړ شوی دی، او ښه خبره ده. او زمونږ خلک روایتي او مذهبي خلک دي، مونږ خپل ثقافت او خپل مذهب سره ډېره مینه لرو، ډېر زیات شوي دي. خو فکر او سوال پیدا کېدلو کومه طریقه ده؟ نو هغه دې تعلیم نشي پیدا کېدی. هغه تاسو طریقه د دنیا کې د چر شته نه، که چرته یو محقق راشي او هغه وګوري چې زه 2500 کاله پخوانی سکول کالج ګورم، نو هغه د پاکستان ته راشي، زمونږ د وطن دی وګوري، بالکل 2500 کال نه زیات وخت کم تعلیم او کم طریقه وه، نو هغه و سمجاري دي.
شنواری صاحب، لکه تاسو خبر وکړه چې پوره یو د بدلون خبره تاسو وکړه چې په کار سره د نصاب خبر خو تاسو وکړه، خو د بهسه د وګړي په توګه معنی څنګه تاسو خپل د خوانه یو نوښت او مکللو چی خوبون کو ته د کمیونیکیشن یا د یو بل سره د رابطو د غي صلاحيت پیاوړی کول لپاره خو تاسو ورته یو هغه جوړ کړلو خلکو لپاره کار سدي چی خپل توګه باندې هم د یو ذمہوار شهري یا د وګړي په توګه معنی دی ته وګوري او دا سم کی زړه تعلیم څنګه خبره کوم
پس تعلیم خو به د دریو پایو نه بغیر نه مکملېږي دا سفر چې کوم دی دا ډېر اوږد سفر دی صبر آزما سفر دی دې کې به والدین هم دې کې به د والدینو بچي هم او دې کې استاد هم او بیا سربېره دا چې کوم سوسایټي د سټیک هولډر دی څوک پالیسی میکر دی څوک پالیسی امپلیمنٹ کوي څوک پالیسی راوړي نو دا ټول خلک هم په دې خبره غور کوي چې کوم غواړو چې زموږ آینده مستقبل دی روښانه شي نو په کار دی چې هغه ته موږ داسې نصاب جوړ کړو اگر په ماشوم کې د سوال کولو جرأت پیدا کی فکر پیدا کی هغه ماشوم په خپل باندې د دې معاشري خیال ساتي اب په خپل باندې ان شاء الله په خپل فکر باندې خپل آینده لا رزان ته ټاکي کدا کار مونږ نه کوو دې ته ځان ژغورو لږه بچرند نه کی
شرالم شنواری صاحب په اخر کې استاد غږ ټول اوریدونکو اوري زه یو کشر په هسمانی لازمنګ اوریدونکو ځوانانو کشرانو لپاره وساس پیغام وي
پیغام می بالکل هم دا غوې چې مونږ خپل شوري هڅه وکړو چې مونږ د خپل بچي کدا نظام کې دا جس نه وي چې ز خپل بهیسته استاد یا بهیسته شاعر ادیب یا بهیسته والد یا والدین دا کوشش مونږ وکړو چې د ماشوم کې یو جذبه پیدا کړو دې کې یو عقل او شعور د پاره مواد ورته کېدو مخې ته مونږ خپل خبر ورسره وکړو د تعلیم نو بیا هم څه جوړ شي او کنه په پختل دا وګونو په پټو سترګو چې سکول ته می فیس ورکړې ده ماشوم تللې ده زمان اور کار ختم شو مزه به خپل کار کوم نو بیا دا څه بکی کی نه زه په کار کې دا ټول څومره کسان چې می یاد کړل چې دا ټول خلک په دې کې حصہ وانه چي نو زمونږ آینده مستقبل هیڅ کله نه روښانه کیږي نه په شاعرۍ باندې کیږي نه په ادب باندې کیږي نه په سکولونو زیاتولو باندې کیږي دا با هوریزنٹل ڈیولپمنٹ نه پکار ورټیکل ڈیولپمنٹ هم پکاري
شرالم شنواری صاحب ډیر زیات مننه تاسو تومره وخت وستلو غټوري خبرې مو ازمنګ اوریدونکو سره مو شل شي ډیر زیات مننه تاسو نه
ډیر جزاك الله خوشاله شه ډیر مننه تاسو نه
د مشال اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو سیمې وتل شخصیت شرالم شنواری صاحب خبرې واوریدلې په همدې ځای پروگرام رانغاړو په بل خبرونه کې بعد پښتنو د سیمې یو بل وتل شخصیت سره ساتي په خدمت کې حاضر يم تر هغه پر خپل قربا غلیا ست اجازه ورکي پلوی علامه سپارم
د مشال ریډیو سروي او ځوانانو غږ خبرونه یو واري بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندې بڼه خبرو
سروي د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په څلور نیمو او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 15 بجو اوریدلای او کتلای شي
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخي پر غاړه
د مشال پنوم او نورې ادبي کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي
اوس وخښه وې د افتوار پروګرام تان دیلی په دې خبرونه کې د مشال ریډیو خبريالې اسما ګل په دې موضوع خبرې کړې دي چې مېندې د ماشومانو په پالنه کې د کوم مشکلاتو سره مخامخ کیږي او څنګه کېدې شي چې په دې لړکې د نفسیاتي پریشانیانو مخنیوي وکړل شي راځي چې پروګرام باورو تان دیلی
سلامونه اوریدونکو دا تان دیلی پروګرام دی او اسما ګل پکې ستاسو سره هم اوریدونکو د خیبر پختونخوا صحت محکمې لخوا 2023 کال پرورې میاشت کې تر سره شوې سیړنې لمخې هاغه میاندې چې د اولادونو عمرونه تر شپږو کلونو دي زیاتی د نفسیاتي ستونزو ښکار دي دغه سیړنه ښایي چې امیدوارې ښځې هم په زیاته شمېره کې د ډیپریشن یا ذهني فشار ښکار موندل شوي بلې بیا هم د علاج طرف ته یې پاملرنه په غوره توګه نه کیږي چې منفی اغیزې د هاغه مېرمنو پر ټولنیز ژوند پرې وځي اوریدونکو نن خبرونه کې به په دې بحث کوو چې ښځې د اولاد په پالنه کې له کوم ستونزو سره مخ کیږي او دغه څنګه ممکن ده چې د بچو میاندې لاسه قسمه دماغي فشار بچ وساتل شي په دغه موضوع باندې را سره د بحث لپاره نن خبرونه کې درې میلمانه دي نو اوریدونکو ورزو د میلمنو طرف ته لمړی میلمنه را سره فریال جبیندا اوریدونکو فریال جبین په مردان کې د ذاتی مت کالج کې استاد ده. دویم میلمنه را سره محمد منیر دی. محمد منیر په خبر کې د یونیجی ټلویزیون سره د خبريال په توګه خپلې ذمہواری تر سره کوي. اوریدونکو دریم میلمنه را سره سمینا نیاز خټک ته. سمینا نیاز خټک د پیښور جنرال هسپتال کې د دماغي ناروغانو علاج کوونکې ډاکټره ده. درې واړو میلمنو ته خبرونه کې هرکلی ویم. اوریدونکو لومړی پوښتنه د فریال جبین نه کومه
دغه راته وایي چې د اولاد په پرورش کې میندې د څه قسم له ستونزو یا مسلو سره مخ کیږي؟
هغې ښځو ته زما په خیال دا مسلې وي چې هغو په کور کې بچي او هغه سرته کوي، لویي د هغو خدمت کوي، د هغو دپاره هر څه کوي. نو یو ماشوم یوازې نه چې د هغه خدمت وکړي، بلکې د خپل ټولو ماشومانو هم کوي او د خپل ټول کور والا هم کوي. نو د هغې د لاسه هغې ته ډېر هر مشکلات فیس کیږي. نو په یو ښځې باندې یوازې دا نه چې د خپل ماشومانو ذمواري، د هغې باندې د ټولو کور والا هم ذمواري، کور ټول کار ناغه کوي. نو بیا دغه شانتي بهر نه خلک راشي، څوک میلمانه راشي، دا هو کارونه شي. او د دې هر څه د وجه نه هغه په ځینې ټایم کې خپل ماشومان له صحیح ټایم هم نشي ورکولی او دا هغه شانتي خیال هم نشي ساتلی څنګه چې پکاري. په ځینې کورونو کې چې دی دا مالی حالت هم صحیح نه وي، دا هغو د سړو هم آمدن دومره نه وي. نو هغه خپل بچو ته هر یو ماشوم ته جدا جدا صحیح مستقبل ورکول ډېر ګران کار دی. نو دا هغې د لاسه هم پریشان وي، خفه وي. او بل دا چې یو مور چې د هغه دا هم سوچ کوي چې زما د بچو د ښه تعلیم وي، ښه پیزار وي، ښه کپړې وي، ښه هر څه وي، نو هغه هر څوک افورډ کولی هم نشي. او د هغې د لاسه هم بیا دا موریانې چې دی پریشان وي. سړی له پکار ده چې د ښځې هیلپ کوي په هر لحاظ سره. ضروری نه ده چې هغه دې صرف بهر هر څه ته ګوري او بهر دې هر څه سره ورته سټ ساتي. دا ټیک ده چې هغه ځي بهر ته او فاینانشیل سپورټ ورکوي. نو بیا سړی له پکار ده چې هغه د بهر نه راشي، نو د خپلې ښځې سره او د خپل بچو سره کښېني، هغو له ټایم ورکړي، د هغو نه د هغو ضروریات هر څه د پوس وکړي، د بچو نه د هغو د روټین ته پوس وکړي، د ښځې نه د هغې د روټین او د هغې د ضروریاتو د هر څه ته پوس وکړي. چې سړی داسې سپورټ ورکوي ښځې ته، نو د هغې د لاسه به د هغې سایکولوجیکل ایشوز چې کوم هغې ته فیس کیږي یا هغه د هغې شکار کیږي، نو هغه به هغې ته کم وي.
په ټولنه کې تاسو داسې څه ګورئ چې زیاتره ښځې آیا واقعي د پریشانۍ سره مخ وي د خپل اولاد د وجې؟
زما په خیال خو بالکل دا صحیح خبره ده. دا ځکه چې د هغو اخراجات او هر څه هم کمی چې کلی بچي واړی، چې کلی بچي لوی شي، نو د هغو اخراجات او تعلیمي لحاظ سره د هغوی د فیوچر غم کول، هغه هر څه چې دی هغه زیات شي، په هغو باندې بوج زیات شي. زه به یو پیره دا بیا ووایم چې د مالي ستونزو په وجه باندې زیاتر ښځه چې دی هغه پریشان وي. او که په ځینو کورونو کې مالي مسلې نه وي، نو هغو ته زیاتر دا مسلې چې په هغو باندې د کار زیات لوډ وي، د کور والا کار یا دا مطلب جوائنټ فیملی سسټم وي، د هغې د وجې نه زیاتر چې دی ښځو ته دا کار او د هر څه مسلې وي. نو ضروری نه ده چې مالی یوازې په هغو باندې بوج وي، بلکې په هغو باندې د کور د کارونو او د نور ریسپانسبلټیز هم ډېر زیات لوډ وي.
مو ټول ورځ دغه ماشومان ستړي کی په کور کې دننه، داسې څه اکټیویټیز کېدل پکار دي، سمو صفیات وړول کتل پکاري چې لک ساته دغه زنانه ته هم د آرام موقع ملایويږي.
مخکې به واړه بهر ته وتلو، لوبې به کولې، هر څه به کولو، خو نن سبا وخت داسې دی چې چایلډ ابیوز او دا هر څه مسلې زیاتې شوې دي. د هغې د لاسه مور چې دی واړه بهر ته نشي پرېښودی، یوازې خو یې بالکل هم نشي پرېښودی او اوباسلې په خپله هم نشي. نو ځکه یوازې ټوله ورځ د مور ته په کور کې د دې ماشومانو حفاظت کول او خیال ساتل دا ډېر ګران شي. جوائنټ فیملی نه یوازې اوسیږي، او بل دا چې جوائنټ فیملی یې هم، نو دا هغو زیاتر د ماشومانو په آفس کې جګړې او مسلې یو. په جوائنټ فیملی کې چې دی کنه ماشومان که په کور کې پاتې کیږي، نو هغو زیاتر د یو بل سره جنگ جګړې شروع کی او بیا د دې د وجې نه لویو کې هم آپس کې جنگونه او مسلې شروع شي. نو د دې د وجې نه هم چې دی د ښځې په ذهن باندې بوج راځي، خفګان راځي.
ډېره زیاته مننه.
مهرباني جی.
د مشال مرکه
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
سیاست، جمهوریت، انصاف، کلتور، لوبي، بشري حقوقونه، د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات.
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال ریډیو لاره.
د مشال مرکه
اوریدونکو اوس ورځما دویم میلمه محمد منیر لا
داسې رپورټونه را دي چې هغه خزیزیات د ذهني ناروغو ښکار کیږي چې کمی د بچو میندي. نو ستاسو په خیال باندې داسې څه ستونزې په کورونو کې زنانه وته چې هغوی د اولاد په پرورش کې مخې ته راځي؟
یو خو زموږ په دې ټولنه کې چې کم حالات روان دي د بیروزګارۍ، د غربت، د کم علمي یا د تعلیم نه کولو د وجې په کورونو کې دغه مشکلات وي چې هغې بې وخته جینکۍ هم واده کړي او بیا چې هغه جینکۍ چې کله میندې شي هغې داسې تربیت نه شوي چې خپل د بچو پالنه وکړي یا د هغې تربیت وکړي. نو دې سره ظاهره خبره هغه چې ذهني طور ورته تیار نه او دغه مسلې هغې ته رامخې ته شي نو خامخا هغه د دغه ستونزو ښکار شي. دې سره سره بیا لکه په کور کې مسلې جوړېږي د هغې فیملی سره، خپل کور والا سره، ایون خپلو بچو سره هم لکه دغه مسلې رامنځته کیږي.
د وخت تیرېدو سره سره چې پوهه هم راغله، ټیکنالوژي هم راغله، تعلیم هم ډېر شو، بیا ولې دا مسلې کمې نه شولې؟
تر څومره پورې چې زما نظر دی دویم چې پوهه راغله، ټیکنالوژي هم راغله، علم هم زیات شو، خو هغه زموږ کورونو دننه پورې هغه شعور لا نه دی رسېدلی یا پرېښودلی شوی نه دی. ښځې هم هغسې لکه د دغې سیزونو لرې ساتلې ده یا چې که تاسو اندازه وکړئ نو زموږ کورونو کې چې که تاسو به ډېر دا کتلي چې ته ماشومه کور کې خاندي نو هغه مشران ورته کور مشران ورته ته ولې خاندي، ته داسې مخنده دا لکه جینکو سره دا نه ښایي. نو چې دا ماشومه دغه محرومۍ ځان سره لوی کړي نو هغه چې لویږي او د مور مقام ته رسي نو دغه محرومۍ خو هغې سره وي، نو هغې بنه به دا ټیکنالوژي او دا علم او دا پوهه به څنګه پای اثر کوي چې هغه د دومره مودې محرومۍ لکه یو لحظه کې خو نه شي ختمېدی. که نه
بیا داسې څه ګامونه پورته کول پکار دي چې زمونږ ښځې د اولاد د پرورش په لړ کې کم نه کم دباو ښکار شي؟
د دې خو واحد حل چې دی هغه علم دی. پکار دی چې مونږ خپلو لوڼو ته د تعلیم هغه اسانۍ ورکړو چې کوم خپلو زامنو ته ورکړو. دې سره سره دغه کېږي راتلونکي نسل لکه مونږ د دې نه بچکول شو د دغه نفسیاتي مسایلو نه، دغه مشکلاتو نه، دغه شخړو نه چې زموږ کې راتلونکي نسل کې چې کوم جینکۍ دي او هغه د مور مرتبې ته رسي نو دې سره لکه دغه مسلې تر څه حده پورې کمېدی شي.
سړی څومره مرسته کولی شي چې هغوی هم د خپل اولاد په پرورش کې د ښځو سره مرسته وکړي او یا هغوی د دغې دباو نه ویستو کې لاس وکړي؟
جی بالکل دی، خو د سړو ډېر لوی کردار دی. دا خو ډېره مشهوره خبره چې ښځه او سړی د یو ګاډي دوه پایي او په دې کې چې یو پایم لکه بیکار وي نو هغه ګاډی نه روانېږي. همدغسې ده چې د بچو په پرورش کې د مور او پلار دواړو ډېر بنیادی رول دی چې اول خو د دواړو سوچ یو شان پکار دی او په یو نقطه د هغې اتفاق وي چې هغه موږ به د خپلو ماشومانو پرورش داسې کوي د دې تعلیم، د دې تربیت، د دې ناسته پاسته، د دې د ژوند د نورو مسلو کې هغوی په یو پیج بنی. نو زما په خیال چې دینه به یو ښه نسل جوړېدی شي.
محمد منیر صاحب، هغه کورنۍ ځینې چې د معاشي ستونزو ښکاري، هغه کورنو ښځو کې زیاتې دغه مسلې چې د اولاد پرورش کې ورته مخې ته راځي؟
زموږ ټولنه کې چې کوم خاندانونو کې دننه چې کومې دغه مسلې دي، د دې بنیادي وجه چې دغه معاشي مسله ده، غربت دی، د تعلیم کمی دی. چرته چې معاشي مسلې زیاتې هلته به دغه ذهني دباو د زنانو لپاره بیخي زیاتې، ځکه سړی چې بهر بیروزګار وي او هغه ته کار نه ملاویږي، هغه خپل کومې مسلې هغه په خپل سر نه شي حل کولی، نو هغه به ظاهر کور ته به راځي او د هغې کوم چې کتار تھی یا به کور کې کوي او هغې سره مسلې نورې زیاتېږي. نو دې لپاره بالکل دا ضروري چې معاشي طور چې کوم ټولنې مضبوط وي د هغې هلته دغه مسلې لږې کمی.
داسې سینټر یا داسې سایکولوژیکل کونسلنګ ستاسو په خیال پکار دی دغه زنانه چې کوم کورونو کې دننه ناستې د اولاد پرورش کوي کم سه کم د نفسیاتي مسلو سره مخ شي؟
زنانه دا دایي حق دی چې حکومت په دې لړ کې کوټلي ګامونه پورته کړي او کورو کې دننه زنانو سره چې کومې نفسیاتي مسلې دي پکار جای لپاره لکه هغې کورو ته خپلې لکه زنانه کم د دې لړ کې چې هغې ټاکلي خلک دي هغه ولېږي او دغه مسلو باندې هغې سره خبرې اترې وکړي او داغه د حل لپاره لار وکاږي
د کور د سړو بیا سزي مواري جوړوي چې په خزو باندې د اولاد د طرفه پریوتون کې بوج او وی د سدباو سره مخ نه کی
کټول زیات دی مواري خو سړی زکه چې هغه حاکم دی په کورونو کې دمون پټولنه کې دمون په خاندانونو کې حاکم سړی یې کنه نو هغه ظاهر خبر داغه اثر هم زیاتی نو ټول زیات دی مواري هم پاغه پرو دی بیا هغه نه پس په خطر را دی بیا هغه نه پس په بچو را دی او بیا په نور ټولنه را دی باید چې هغه لکه په دې لړکی لکه خپل کم چې فرایض دی هغه دې پورا پورا سر ته ورسی
ډیر زیات مننه محمد منیر صاحب
خوشاله وم
مشال رادیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي
اور ایدونکو خبرونه به دوام لري خو اوس ورزو یوې سندرې طرف ته بیرته راځو
پنی ملار ہلے کڑم سم خوشحال جنو خو خفے کڑم سر قربان وای نسی دا یاری تر میا زیات کې دای نسی مینا شی پزړ پسوال زای نسی کے جی خون کے جی وقت انتظار یما جس کے جی سچے پا قسمت وی بس آغا کے جی ڈرتے نہیں چٹان ہیں ہم سمجھو بات کو غیرت کی پہچان ہے ہم سنگ بویس پین جانا نرا نہرے گینا زمین جانا سیل خدا یا خوڑم گلورین جانا ٹول کلی ملکائے ناس بد خود اڑم دناز لائے کھائے وائن جلائی سونا پزڑک لکھائے
یواری بیا هر کلی اوریدونکو تاسو تاند هلی پروگرام اوری زه اسما ګولیم او د نن ورځې خبرونه کې په دې بحث کوو چې خځو ته د اولاد په پالنه کې سرنګه مشکلات پیخیږي چې هغوی لوږی د دماغی ناروغو په زیات شمیره کې ښکار کیږي. اوریدونکو د تاند هلی خبرونه په دې برخه کې ورزو د دماغی ناروغانو علاج کوونکې ډاکټرې سمینا نیاز خټکله. سمینا،
زمونږ په زنانو کې د ذهني ناروغو پیشګوئی زیاته کیږي، د دې وجه څه ده؟
په ټوله دنیا کې چې کومې زنانه دي هغه کې سم هاو د ذهني امراضونه زیات دي د سړو په مقابله کې، او د دې وجه دا هم ده چې زمونږ چې کوم جوړښت دی ایز ا زنانه نو هغه کې دا چې موږ ته هورمونز دي او بل په ډیفرنٹ سټیجز کې زمونږ په باډي کې ډیر چینجز راځي، د ښځو په باډیز کې ډیر چینجز راځي، لکه چې اول خلک ځوان شي بیا که هر کال یا یو نو لکه کله چې ماشومان کیږي او بیا چې د ژوند چې کوم داسې سي تور سي چې د هغه عمر زیات شي، نو د ټول وختونو کې په باډي کې د هورمونز اپ اینڈ ډاون لکه برکیږي لاندې کیږي او هغه د وجه هم ډیر پرابلمز دي. او بل دا دي چې زموږ په معاشره کې خو په خځه باندې ذمہوار خو ډیرې دي کنه، زه چې اوس ګورم اس ایز ا سایکیاتریست زه ناست یم نو زیاتر چمال مریضان راځي نو سړی بهري زمونږ اقتصادي حالات زمونږ د ملک داسې دي چې سړی لاړ شي کارونو لانو ښځو باندې لږ بوج لږ زیات شي چې ماشومان هم لویي د کور کارونه هم کوي او بیا زمونږ معاشره کې دا جوائنټ فیملی سیستم هم دی نو بیا په کې لږ ذمہوار هم زیات شي، نو زما په خیال دا ټول سټرس چې یو ځای شي نو په ښځو باندې لږ پریشر راځي زور راځي.
بیا آغه میاندې چې کمی اولادونه لري ویل کېږي چې په هغوی باندې زیات دباوي او زیات د ذهني ناروغو ښکار وي، د دغه وجه څه ده؟
زمونږ په پښتو کې یو متل دی چې اولاد نشته دی یو غم دی او چې شته دی نو هغه زیات غم دی، ځکه چې هر حال اولاد چې تل وی هغه د خپل ژوند د ډیفرنٹ سټیجز نه تیریږي نو دا هغه چې کوم پریشر یا سټرس په مور باندې راځي، نو زمونږ دلته دادا سي لګه دغه شان خبره ده خو لکه اولاد نمبر هم زیاتی او بیا اولاد سره په بدن کې چینجز هم راځي، هر پرگننسی سره د ښځو په بدن کې چینجز راځي لکه اډوګي کمزوري کیږي او نور بدن کمزوري کیږي او بیا داغي نه کار مغستی شي، بیا د هر اولاد چې دا سکولونو ته ځي یا مدرسو ته ځي یا سم ځي د مور خو پکې لکه ذمہواری ای کنه، نو لکه دا ټول ذمہواری او بیا دا چې دا ټول عمل چې دی دی کې چې د دې په بدن باندې سونه زور راځي نو هغه هغه هم په دې کې ډیر کار لري چې په ښځو کې پریشانی او سټرس. او بل زمونږ خلکو کې ما دا لیدلې دي چې زه به په خپله دا وایم چې زمونږ خلک خبره داسې ډیره کوي نه هر څه ځان ته ساتي، لکه ما خو ډیر عمر امریکې کې کار کړی دی نو هلته خلک چې وی ناغي وی چې خپل احساس لکه شریکوي، او زمونږ دلته ما لیدلې زمونږ ښځې لګي خپل احساس شریکولو لپاره یا خو مواقع نه یا غیدا زده کړه نه کړي یا سو خواږی چې هر څه په ځان باندې تیری نو د ذهن خو یو زه خلکو ته وایم چې دا ذهن هم یو آزاد دی کنه، نو چې ته په دې پرشر اچې نو فاینلی هغه دې ته مونږ وایو چې بریک ډاون وشي، نو هغه بریک ډاون بیا لکه د ذهني بیمارو په شکل کې روزي.
بیا دغه خزی د دغه ذهنی بیمارونه د وستلو د پاره طریقه څه ده، یا علاج څه ده، یا د کور په سطح باندې یا د معاشره په سطح باندې داسې څه کول پکار دي چې هغوی د دې نه بچ؟
نو زه به خپل داسې خبر وکم چې مال چې کومې ښځې راځي نو زه خو اول هغې سره چې انټرویو وکم زه ته ښه ډېر معلومات والم، نو اول خو زه ګورم چې د دې کور والو سره لکه خبره وشي چې دا ذهني بیماری ښکاري هو نه، خو لکه دا داسې یو زخم نه دی چې خلک پہ دغه لګی څه ورته وایي مرهم ولګی، د دې به لږ مرهمې دا دی چې لږ به دیله سپورټ ورکوي، لږ به سره مرسته کوي، لږ څوک په کور کې چې د هغې د ماشوم خیال وساتي، اسپیشلی ډېرې ښځې ما لیدلې چې بالکل د ماشوم د پیدا کېدو نه پس ته هغې ته دا ډیپریشن دا بیماری وشي، دا په هر کلچر کې شته خو ما دلته هم ولیدله چې دا خلک راضي ماله، نو هغې دپاره مرسته ډېره ضروري ده چې د ماشوم دپاره هغې سره دا خپل کور والو وي، چې زمونږ د کلچر خدا یو غټ ما وی چې یو ډېر غټ پازیټیو دی چې دلته فیملی ډېر مطلب سٹرانگ دا فیملی ویلیوز ډېر سٹرانگ دی نو دا پکای چې مونږ دغه فیملی ویلیوز یوز کو چې د ښځو له مونږ مرسته ورکو چې خیر دی دا بیماری ده دا راغلې ده دا به تیره شي او ته به ټیک شې نو زه خو په خپله حد سره دا کوشش کوم چې ته وایم چې دا خو یو بیماری ده څنګه چې بلډ پریشر دی څنګه چې شوګر دی دا راغلې ده دا دوائی به واخلې دا دوائی خو یو حد پورې هیلپ کوي یو سو میاشتې پورې به دا والې خو بیا به ته د ځان هم خیال ساتې ځکه چې د ځان خیال که نه ساتې نو دنیا خو به دې لږ ډېر خیال وساتي خو اول د ځان د پاره پکای چې لگ ډیر هغه ویلی شي چې زه دا کولی شم دا نشم کولی لگ ډیر خپل آواز اوچتی
بل دغه ده چې زیاتې ښځو ته دغه موقع نه میلاویږي یا څوک پرې پوهیږي نه یا څوک ورته دومره پام نه کوي چې یاره د دوی اوس دې وخت کې ذهني یا جسمانی حالت څه دی نو داسې څه کېدل پکار چې په دې ښځو دا پریشر کم سي کم راشي او دوی لاړې نه شي ذهني ناروغو طرف ته
نو مونږ دې ته وایو سټرس مینجمنټ که مونږ خپل سټرس مینجمنټ یا چې مونږ کم پریشر کې راځو که د هغې مونږ مخکې نه مخنیوی ونه کړو بیا هغه حد پورې نه ځي نو هغې دپاره دا کیدی شي چې خلک یو خپل خوراک ښه کړي لکه چای زمونږ په کلچر کې ډېره زیاته ده خو چای کله کله دې کې کیفین وي نو خلکو له انگزایټي زیاتوي سټرس زیاتوي نو چې د لکه چای ته ګوري چې سونه چای څکي خپل آرام لږ خیال کوي چې کم وخت کې خوب کولی شم چې خوب کوي ځکه چې ذهن دپاره خوب ډېر ضروری دی او بیا ایکسرسایز یا چې لږ ډېر لکه کارونه خو کوي خو چې ځان له لږ وخت ورکوي او دې کې داسې ضروري نه ده چې سر ډېرې پیسې پرې لګي خو چې لږ داسې ځان ته کینی لږه اوږده سا والی د پوزې نه دننه خلی نه بهر دې سره زمونږ د سیستم کې ښه کیمیکلز ریلیز کیږي چې لکه داسې نه چې لکه هر وخت څه خطره خطره ښکاري چې اوس به دو شي اوس به دو شي نو چې خلک دا دې ته مونږ وایو ډیپ بریدنګ لکه اوږده سا هغې سره زمونږ سیستم ته ښه میسیج ځي نو اوږده سا اخیستل پکار دي لږ ډېر ایکسرسایز یا د شنو بوټو ته کتل پکار دي د مرغو چې سار پاسې د مرغو آواز وورې او لکه حاضر وخت کې اوسېدل پکار دي پرون تیر شوی دی سبا لانه دی راغلی زه ټولو ته وایم چې په حاضر وخت کې اوسې ځکه چې پرون خو مونږ نه شو بدلولې او سبا لا راغلی نه دي نو مونږ سکولی نه شو بدله لږ ډېر پلاننګ کولی شو خو په نن ورځ کې زه دا نن ورځ څنګه ښه تېرولی شم نو چې سم ته په حاضر وخت کې ښه کولی شي پکای چې هغه وکړي چې سار پاسي لږ د دې ذهن نه چې لږ بهر شي او لږ د باډي ته خیال وکړي نو هغه به ذهن سره هم هیلپ کوي لکه خپل جسمانی خیال کوي نو هغه بیا ذهني هم مدد کوي
ډېره زیاته مننه
ډېره مهرباني جی
اوریدونکو دا د دیونی تاندې هلی پروګرام او موږ پکې تاسو له معلومات ترکو چې ښځو ته د اولاد په پالنه کې څرنګه مشکلات پیښیږي چې هغوی له وجې د دماغي ناروغو په زیاته شمېره کې ښکار کیږي هم دې سره د نن ورځې تاندې هلی خپرونه سرته رسی زه اسما ګل ستاسو نه اجازه غواړم د خدای په امان
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري طریقه یې ډیره اسانه ده MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي
خپله به فریادونه نوي که پسینه کې مې دردونه نوي زما په خپله به فریادونه نوي که پسینه کې مې دردونه نوي زما په خپله به فریادونه نوي پسینا کی می دردونه نوی کا پسینا کی می دردونه نوی
د مشال مرکه
له مهمو او مشهورو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
سیاست جمهوریت انصاف کلتور لوبي بشري حقوقونه د خصو لاسته راوړنې او نور مهم موضوعات
هر اونۍ نوې مرکه
یوازې د مشال ریډیو للارې
د مشال مرکه
لکه خارو په بلې راغلې کا باندې ان دې سړګې وړې دې د ګل غټه لکه خارو په بلې راغلې کا باندې ان دې سړګې وړې دې ਗੁਲ ਗੁਟੇ ਮਨ ਦੇ ਜ਼ਲ ਗਏ ਉਣੇ ਦੇ ਗੁਲ ਗੁਟੇ محبت پلمبو سویس پیلنے بنکے ڈالی ونی خویون نمکڑ لی ونے مانا دی زڑ گے اوڑے دے دا گل گھٹے مانا دی زڑ گے اوڑے دے دا گل گھٹے